سیاسی و همچنین دکتر زمان ستانگزی استاد پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شوې ترتیب مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړو ودونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامزه شوې ده. د پاکستانی پولیسو دغه سرچینې ته د موضوع د حساسیت لقب نه ده ویلی. دوی لوري دوه پوله ساتي برسیرن ټپین شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د وخت احتمالي مرګ ژوبلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به په راپور کې واوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO چې افغانستان په منځنۍ ختیځ او آسیا کې هغه هیواد بللی چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله نو د زیاتوالی یادونه شوی. اول شی چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیخي او لاملې نه هاویا سلنه مړینې سب شوې دي. ول شی چې تیر کال د کولرا د ناروغي لامل شي د علاج وړ د سلور زره کسان مړ شوې دي. د ملګرو ملتونو میمی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ورشي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناکه ده بلل شوې ده. په راپور کې هم درنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د درېم او په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونو یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې دې له خپلو پناهځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی نن پر تلګرام خبرداری ورکړی چې د پلازمینې پر سر له هم څو بی پلوټ الوتکې لیدل شوي او له پناهځایونو مروځي. د کیف ښار د پوځي ادارې مشر سریحي او اوسیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې راغی پوری چې د هوایی حملې د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوز ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1,900 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د روانې 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 10 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم دینسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان وردګو کې د سړخونو لنشتون لکبله بازګران اندېښمن دي.
خرچ سویاغه ده کنی دلتا و پرتی تر پال بدی پی کشکلی سالی خونه نلر و پیش سالی خونه کلی وی آقا چه خلکو آخیشتی وی چه پخپل و کورو که خپل دیکور استفاده تی که
خپروانه که نور مطالب هم تاصل پر لرو که کولیشی منگ سر پاتیشی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د دفاع وزارت وای د ډیورن کرخه پګدو کې د خوست د زازی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بل شوې نښته پرون ماښام پای ته رسیدلې ده. خو د سیمو اوسیدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د زازی میدان ولسوالۍ و اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفي ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نښته د طالبانو له لورې د یوې پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه، خو دواړو لورو ته د وختو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسېدلې. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تېر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د زازی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو د جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او له عملی نه خطر رامنځته شوی. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنگ اوسم شروع دی، جنگ شروع دی، اخپار کور کولو مقصد د دوی د روډ کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غینه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر شو یو تر ته مکمل بډی شو یو جان یو څټنګ غنه غشوی دی مقصد ادوا ویجړ شوی غری.
د ډیورن کرخي بل غاړه ته د کورمې د شرکو سیمې یو وسیدونکي محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللې دي، نو هغه اله واپس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسره پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه زخمی دي او ښه برابره وسله استعمال شوی ده. دغه طرف هم هغه طرف هم داسې ویلې کېدل شي چې لاس کسون چې کم دي طالبان د زخمیون شوی دي په هغه کې درې یي چې پهاک رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې وسلوالې نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتې. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخته نښته رامنځته شوې وه چې له امله یې نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. خو پاکستاني لوري ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه وویل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي، که زیون جنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدود شوي او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدود کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکي میرمنې د سوله ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محرومې او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل:
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی، له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزي وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره کړکیچن کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 45 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له دفتر غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې 3 کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیر بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې لاملای نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پلو بهر ته مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د اوسې ودونو په اول ویل شوي چې داعش په افغانستان کې خپلو جنګلیو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندیښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو ورخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لسمخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمیر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگا رنگ ډلی دی په افغانستان کې ترسی فعالیتونه مخکې بیایي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوی باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړی سوړ شوی دی د افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي باید دولت د دې پیښو مخنیوی وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل 43 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړخه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلی چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هواد او متحدین باید د غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. کڅام د طالبانو حکومت په وار ور ویلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوی، خو همدا تیرونه په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کښاو قانون نس کسالو تمرجوب لا وخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د دې هېواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې دوی د دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیه د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوې او ویل شوې چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې به پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسي د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسي له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال مارک ګرارلند په دغه خبر پانه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړي د روسي د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړي لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسي د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلی و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ و. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دقیقات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دي. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او د سیمه یو شمیر افغانان نیولې او لزا سره وړي دي. د اسلام آباد د نور اوسیدونکو هم له دې وضعیت اندېښمن دي، وای چې په کورونا او دواستوګنې پر خرګوټو د پولیس ورته کډوالو ته ډیر اندېښنې را پیدا کړې دي. نور حال پر پورک
13 شپه ناوخته 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بی ولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زه ونیولم سره د څو نورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هېڅ دي د پرې نه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانه د پولیس مرکز ته. تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه شاوخوا 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د خارګوټي یو اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو، ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل، له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو، ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونه تننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له 500,000 ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مال کې چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې دا غوښتنه د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري. اوس ونه کې وشکوله، ونې راوړه، دلته واچوه، دلته بیا نو چې خرڅې شوي هغه د کنې دلته پرتی تر پال به دې پې کشکړی پرتی وي. نو سړې خونې نه لرو، پیش سړې خونې کړې وي، هغه چې خلکو اخیستې وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده ترې کوي. همه داسې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي. ټولو په خپلو کورو کې جوړې کړي دي، خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یار موږ هغه روزمره اخلو په خاصم دوستان دغه میدان کې چاپیر یو د درجه مڼې اوس په خسیبي د رسیدلې د جوړه سمنې بیا چې تلمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو همدغه ولو کابل ته په خیر خرڅو یو بیت راځو. نو یو د 10 پیټر خبرو پر مسا پیر ازي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا دیسو پټاجه پر مسا پیر ازي اتر پټم امیګي یا پینځات یا نوی د کابل کیږي چې موږ سره کوم کو کنه خونی جوړ کني بغداد هم خدا تجارت هم خدا ټول ته خدا چې جوړ کني دا
باغلرون کې او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلات ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرونکو او سوداګرو غشتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او انسلګونه نورو هغو هم ده چې لدې درکه خپل ماشومانو ته درې وخت ډوډۍ ګټي. د نرخلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو. دی ورځ 1500 روپۍ مدان واندا موسم د یار شکار موسم د دا وخت دی مړو موسم د انده مړې ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړې راځي اندا مړو پورګری کو وګستنه مودا غدا چې د پاکستان ګمره کو شای جکړي نو په دې کې کې او څا غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافت تمام سي. نو ټول خلکو اندو مړو
دا یادونې ورده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوو د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې دغه چارې افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
کوشش هم روان کړی داسې د میوو لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو، هم په داخل کې او هم په خارج کې. او دیر لپاره ضرورت چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده ترڅو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبوره نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بل خوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني، خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وایي دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د